السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د مازیګرنی پروگرام ته خره غلاستوې مخ په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دغه پروگرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي او ری چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. د نن ورځې غونډه تر ډیره د ښځو چارو بشري حقوقو او خصوصي سکتور ته ځانګړې و. افغان ولسمشر هم په دغه کانفرنس کې خپلې خبرې کړې دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
د افغانستان جمهور رئیس نن له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د کورنیو محصولاتو د اخیستلو لاري د افغانستان د خلکو د اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې خپل اجنډا بیانوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال وایي له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د مثبت پرمختګ لپاره امکانات لیدل کیږي او غربي دولتونو د اوکراین په ملاتړ کې پر روسیا ژغ کړی چې ژر تر ژره دي د اوکراین کشتۍ چلوونکي خوشی کړي. د افغانستان حکومت او نړیوالو شریکانو یې نن د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیل کړه. د افغانستان حکومت ویلي چې په غونډه کې له داسې اجنډا سره یې ګډون کړی چې له 2016 میلادي کال راهیسې د حکومتي چارو د اصلاح، د اقتصادي خودکفایي او شام نیت ټینګولو پر لور د پرمختګونو او سولې لپاره د هڅو جزئیات پکې راغونډ شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په افغانستان کې د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د انرژي بنیادي تاسیساتو او صادراتو د ودې لپاره د پانګونې په اړه خبرې وکړې. هغه نړیواله ټولنه وهڅوله چې په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو د خصول لاري د افغانستان د خلکو له اقتصاد سره مرسته وکړي. افغانستان محصولات اخلي، تاسو د افغانستان له شوزو سره کومک کوي. د افغانستان هغه شوزي چې د تولیدات د کورنیو تولیداتو لوري د خپل اقتصاد د ودانولو هڅه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لانزر ویلي چې له ټولو ستونزو سره په دې هیواد کې د مثبت پرمختګ لپاره امکانات شته. په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیوال کنفرانس کې به د امنیت ترڅنګ نن په افغانستان کې پر وچکالۍ، د قحطۍ پر خطر او د خوراکي موادو د کموالي له امله پر ممکن بحران خبرې کیږي. توبي لانزر نن خبریالانو ته وویل د افغانستان خلک که څه هم له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دي خو په وروستیو 24 میاشتو کې په ډیرو برخو کې پرمختګ شوی دی. د یو نامه مرستیال وویل په افغانستان کې تر 3.5 میلیونه زیات وګړي په لوږه کې دي او سږ کال تقریبا 500,000 افغانان د جګړې او وچکالۍ له امله بې کوره او بې ځایه شوي دي. خو توبي لانزر نن وویل چې له 2016 میلادي کال راهیسې چې تېر وره پر افغانستان نړیواله غونډه شوې وه په دې هیواد کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وای په افغانستان کې شدې په حساس موقف کې او د انتقادونو تر سخت فشار لاندې کار کوي. رولا غنی نن د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان د شوزو د وضعیت په اړه په غونډه کې وویل له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د شوزو د مسلکي روزنې پر پروګرامونو پانګونه کیږي. معذرت خوړم اوریدونکو، د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وویل چې په افغانستان کې د ښځو د مسلکي روزنې د پروګرامونو لپاره پاملرنه زیاته شوې ده. د افغانستان د ملي والی حکومت په وروستیو کې وشزه رویا رحماني په واشنگتن کې خپل سفیر وټاکله. دا اول وار دی چې په افغانستان کې وشزه واشنگتن ته د سفیر په توګه استول کیږي. غربي دولتونو د اوکراین ملاتړ کړی او په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو د روسیې د سمندري قواوو حمله یې غندلې ده. د روسیې سمندري ځواکونو د یکشنبې په ورځ کریمیا ته نږدې په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او 30 ماڼوګانې ونیول. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې سمندري ځواکونو د یکشنبې په ورځ لومړی د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او بیا یې د روسیې ځانګړو ځواکونو د هغوی بیړۍ محاصره کړې. په دې پېښه کې شپږ اوکراینیان زخمیان شو. غربي دولتونو پرون په دې اړه د ملګرو ملتونو په سازمان کې خبرې وکړې او په بیانونو کې د روسیې له لوري د اوکراین پر خپلواکۍ تعرض او له نړیوالو سمندري تړونونو سرغړونه واغندله. د امریکا د بارونو چار وزیر مایک پومپیو پر کوسوو ژغ کړی چې له سربیا او بوسنیا هرزګوینا د تجارتي مالونو پر وارداتو لګولي تعرفه لغوه کړي. پومپیو همداراز له کوسوو غوښتنه کړې چې له بلګراد سره کړکیچ کم کړي. د امریکا د بارونو چار وزارت ویلي مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې د کوسوو له ولسمشر هاشم تاچی سره کتلی دی، او د مونتینیګرو حکومت په پودګوریڅه کې د سربیا سفیر احضار کړ. د مونتینیګرو حکومت د سربیا له سفیر د هغې مشکوکې ښځې په اړه چې په 2014 میلادي کال کې هلته په ناکامه کودتا کې د لاس ترلودو په تور محاکمه کېده، خو د سربیا سفارت ته یې پناه ورله پوښتنې کړې دي. د مونتینیګرو د بارونیو چارو وزارت پرون له سربیا غوښتنه وکړه چې پر دې مسله خپل رسمي دریځ څرګند کړي. تورنه برانکا میلیچ درې ورځې مخکې د محکمې له خونې تر وتلو وروسته د سربیا سفارت ته وروتښتېده او شکایت یې کاوه چې حقوق یې تر پښو لاندې سوي دي. د پودګوریڅه محکمې د میلیچ د توقیف حکم کړی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسلې پر قانوني اړخ پوهېږي او تایید کړې ده چې برانکا میلیچ د دوی په سفارت کې ده.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. ازادي راډیو ته غوښتل وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د خصوصي سکتور په اړه باندې یو وینا وکړه.
Our fundamental problem is one of association. Our farmers, our producers are not yet united in associations.
د بڼوال او بزګرو په اتحاد باندې ټینګار وکړ. د همورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې حکومت ورته امر کړی چې باید د ولسمشرۍ انتخابات، ولایتي شورا او همدارنګه د غزنی ولایت انتخابات یو ځای ترسره کړي، خو څارونکي وایي انتخاباتو کمیسیون دغه توان نه لري.
دوی باندې یو لوی بوج ده، په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کمیسیون کې وینو، له بده مرغه دوی واقعا نشي کولای د ولسمشرۍ ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي.
د هلمند د سولې ولسی کاروان چې له جنوب تر شمال پلی پخې سفر وکړ او د سولې غږ پورته کړ، دا ځل بیرته له اصلي ځایه هلمند ته راټولیږي او د سولې غږ بیا پورته کوي.
اوس موږ آمادګي نیسو چې د حرکت غړي راځي هلمند ته، بالاخره هلمند خلکو ته هلته ګزارش ورکوي او بالاخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کیږي.
بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې دي. په دغه پروګرام کې لومړی مطلب لکه څنګه چې معرفي کې وویل، دا دی چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. که څه هم د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه چې په کې باب د افغانستان د سولې او ثبات او نورو سیاسي مسایلو باندې خبرې وشي سبا ته، د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس به سبا غږیږي، خو نن یې هم د جنیوا د کانفرنس په لومړۍ ورځ ابتدایي غونډو کې برخه واخیسته. افغان ولسمشر خبرې وکړي، همدارنګه له هغې مخکې د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی هم غږېدلې ده. افغان ولسمشر تر ډیره پورې د خصوصي سکتور په پیاوړتیا او همدارنګه په مشکلاتو باندې خبرې وکړې. نوریاس نوری د ولسمشر غنی خبرې هم اوریدلې او د نن ورځې د غونډې ټول اجنډا یې کتلې ده. همدا شی بر سره په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ نوری صاحب.
بلې استانیزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د جنیوا کانفرنس دو ورځنی کانفرنس پرانستل شوې، اصلي غونډه هم سبا ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ورسره دولتي او د مدني ټولنې پلاوي ملګري دي په دې کانفرنس کې چې مشري د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي. د جنیوا د کانفرنس په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د ځانګړې ویبپاڼې له مخې نن د افغانستان د مختلفو برخو په اړه فرعي غونډې پلان شوي چې په ځینو کې د افغانستان د حکومت دواړه مشران ګډون کوي. ولسمشر اشرف غنی نن مخکې د خصوصي سکتور په اړه غونډه کې ګډون وکړ. غنی د دې غونډې ګډونوالو ته ته په وینا کې په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودې او خنډونو او له دې سکتور سره د نړیوالې ټولنې د مرستې په باب مفصلې خبرې وکړې. د غنی د خبرو په یوه برخه کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره د څو هوایي دهلیزونو د پرانستلو په ترڅ کې په وروستیو کې چین ته د هوایي دهلیز د پرانستلو یادونه وکړه او ویل چې د افغانستان 300 ټنه جلغوزي د لومړي ځل لپاره دې هیواد ته صادر شول چې له دې سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جلغوزي تولیدوي. د دغه محصول په وړاندې د دغه محصول په اړه د خلکو نظر هم بدل شوی دی.
This direct connection, now first to China and then to Europe, means transformation. In Paktika, Paktia, Khost, Lagman, Ningrahar, and Nuristan.
غنی وویل چې دغه لومړی هوایي دهلیز چې لومړی چین ته پرانستل شوی او وروسته به اروپایي هیوادونو ته پرانستل کیږي، د افغانستان په پکتیا، پکتیکا، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې چې جلغوزي تولیدوي، د جلغوزیو په اړه د خلکو نظر هم بدل کړی دی. افغان ولسمشر په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو، کرنې، طبیعي زیرمو، د انرژۍ د تولید او په یو شمېر نورو برخو کې د فرصتونو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا کولی شي د نړیوالې ټولنې په لږې پانګې سره دا هیواد د ثبات او سوکالۍ لارې تسیخ کړي او په سیمه کې په یوه اتصالي هیواد بدل کړي. غنی بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو په اړه وویل چې لس توکي د افغانستان ډیر مهم دي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دي.
The quick win is the 10 products that we can focus on very quickly because they're already internationally accepted. But a very small amount of investment could turn a roughly $850 million export to $4 billion export within 4 years.
غنی وویل چې په دې برخه کې په د نړیوالو په لږې پانګونې سره کیدای شي چې د بهر ته د افغانستان د تولیداتو اندازه چې اوس 850 میلیونه ډالر ده په 4 کلونو کې 4 میلیارد ډالرو ته پورته کړي. د افغانستان ولسمشر د وینا په پای کې د کانفرانس ګډونوالو ته وویل چې افغانستان نن بل افغانستان دی.
It's a different Afghanistan. We are open for business. I hope you are open for partnership.
تر دې مخکې د ولسمشر غنی میرمن بیبی ګل غنی هم نن په هغې غونډه کې ګډون وکړ چې د پرمختګ پر لوري د افغان ښځو د مسلکي روزنې تر عنوان لاندې جوړه شوې وه. میرمن غنی د دغې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې له ټولو مرسته کوونکو مننه وکړه چې د افغان میرمنو د وړتیاو د زیاتولو په برخه کې مرسته کړې ده.
We appreciate all the help you have already given and hope that the present discussion will guide us.
موږ د هغو مرستو منندوی چې تاسو تر اوسه له موږ سره کړی دی او هیله منو چې دغه اوسنی بحث موږ ټولو ته لارښوونه وکړي چې ستاسو له مرستو لا په اغېزمن ډول استفاده وکړو. البته د یادونې وړ بولو چې بیبی ګل غنی د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره له نړیوالو مرستو د لا اغېزمنې استفادې هیله په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکې ادارې سیګار څه موده مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا د نړیوالو پراختیایي چارو ادارې USAID له $10 میلیون څخه سمه استفاده نه ده شوې او یوازې د ګوتې په شمار ښځو ته د هغوی د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره روزنه ورکړل شوې ده. دغه راز نن په جنیوا کې په نورو فرعي غونډو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې د هیواد له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل د 2014 کنفرانس کې وبخې. دغه راز نن په جنیوا کې په نورو فرعي غونډو کې هم د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې د دې هیواد له نړیوالې ټولنې سره د شویو پرمختګونو په برخه کې وروستي پرمختګونه البته ارزول کیږي. په یو شمېر دغو فرعي غونډو کې به هم د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ګډون کوي او ویناوي کوي. د خوراکي مسؤلیت او د وچکالۍ په وختونو کې معیشت او بل هم خلک په حرکت کې یا بیرته د ستنېدو او په ټولنه کې د مدغم کېدو په اړه هم بل غونډه ده. څنګه چې مخکې تاسو وویلې ستنېدو صاحب دا فرعي غونډې دي، اصلي کانفرنس سبا پرانستل کېږي چې افغان ولسمشر او د ملګرو ملتونو استازي به په ګډه پرانیزي.
ډېره زیاته مننه کوم نوري اسنوري د جنیوا د کانفرنس د لومړنۍ ورځې ابتدایي غونډو په اړه باندې موږ ته مفصل معلومات راکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو بلخ ته. په بلخ کې نن د بلخ د بلخ د لوی لارې نه چې سره پل ته په لارو 15 مسافرین د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول شوي دي. دوی له موټر ښکته شوي او بیا نامعلوم ځای ته تښتول شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد هغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویلي دي چې یو پلاوی سیمې ته استول شوی. د ازادي راډیو خبریال له بلخ همداشي بله موږ سره په ټلیفون غږیږي. مجیب الرحمن حبیب زای ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. راته ووایي چې دغه کسان څوک دي او څو بجې دقیقا تښتول شوي دي؟
سلام تاسو ته څنګه ښه بدر زده یو ټول اوریدونکو ته. دغه د مسافینو پنځه کسې ډله چې د سر پر ولایت څخه غوښتل بلخ ولایت ته د کشندې په لاره یعنی د غرنۍ لار د په دې لاره مزار شریف ته راشي چې د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په کوپو سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د راښکته شوي دي او نامعلوم ځای ته دوی تښتول شوي دي. د بلخ پولیس هم پیښه تاییدوي خو د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ازیر ورو سره کومې خبرې چې درلودې ده وویل د پیښه نن غرمه مهال په بلخ غرمه مهال شاوخوا یوه بجه وه چې د بلخ ولایت په کشندې ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ده وویل چې سیمې ته پوځي پلاوی چې هم د ملي امنیت ځواکونه په کې دي او پولیس په کې شامل دي سیمې ته استول شوی تر څو دا کسان بلیتره خوشی شي او یا هم د دې پلاتنې هڅه لانو هم کړنې
چا خو مسولیت نه دی اخیستې تر اوسه پورې. یعنی معلوم نه دي چې طالبان دي داعش دي چا تختولي دغه خلک.
د بلخ د پولیس تر کومې خبرې چې موږ درلودې دی ویل تر دمه د دې د برمته کېدو په اړه کوم اعدام نه ده شوی. د دې کورنۍ لخوا خو یو بس د وسلوالو مخالفینو لخوا درول شوی او مسافرین چې بیول
شوی دی.
طالب ویان زبیولله بله
ښه ښه څه یې ویل زبیولله مجاهد؟
طالب ویان زبیولله مجاهد ویل چې په دې بس کې سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ درې تنه د محلي پولیسو قمندانان شامل وو چې په همدې اساس دوی دا بس درولی او دا کسان یې راښکته کړي. ده ویل چې پاتې مسافرین بېرته ازاد شوي دي خو دغه درې د محلي پولیسو قمندانان ډېر له ځان سره بیولي.
مننه کوم مجیب الرحمن حبیبزی او له بلخ له موږ سره غږېده. وی ویل چې د بلخ سرپل په لویو لار چې کشندې ولسوالۍ ته لار وه هلته وسلوالو مخالفینو 15 کسان له بس ښکته کړي او له ځان سره بیولي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دغه بس کې د سرپل ولایت درې محلي قمندانان شامل وو د پولیسو او دوی له ځان سره بیولي دي او پاتې نور کسان یې راخوشي کړي دي خو چارواکو دا خبره تر اوسه نه ده تایید کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د حکومت لخوا ورته امر شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو همداشان د غزنی انتخابات یو ځای ترسره کړي. خو د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولای راتلونکي څلور وړه انتخابات یو ځای ترسره کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي د انتخاباتو کمیسون د کمزوري مدیریت نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور واړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسون یو لوی بوج او ستر مسولیت ده او به نه توانیږي.
دوی باندې یو لوی بوج ده په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسولیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې مسلم کې وینو له بعد مرغه ډېرې ورستې کې ټاکنې سمه توګه مدیریت نه کړې دي. هغه کې ناکام راغله هغه ژمنې چې دوی ترسره کړې وې له بعد مرغه یو هم سمه توګه ترسره نه شوله. نو دا د ښکارندوی کوي چې دوی واقعا نشي کولای د ورسمشه ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي او کولتی شوراګان ټاکنې سره یو ځای شي. نو هغه به هم په دې باندې یو جدي ستونزه یو بار وي چې لودي باندې شي وتلای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1.5 ترسره کوي. خو اوس دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات وای حکومت له کمیسیون غوښتي چې د جمهوریت ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او دغه شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای ترسره کړي. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کمیسون ته ویلي نسی کولای هر ځلې انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او همي امنیت خوندي کړي.
حکومت هم په تیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنه شي ورکولای او نه امنیت خوندي کولای شي. بله حکومت غوښتنه ده چې ټاکنو د یو ځای سره شي او کمیسیون هم د ولسمشری ټاکنې کولای شي د حمل پر یو درشمه تر سره کړي. امادګیان یې لرو په دې اړه، اما د څلورو ټاکنو دپاره به مشکل اوسېږي تر څو د څلورو ټاکنې حمل پر یو درشمه مدیریت کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې تړاو چې دغه انتخابات ټول یو ځای ترسره سي، د دوشنبه په ورځ یو طرحه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او امنیتي بنسټونو له استادو سره هم شریکه کړې چې پر بنسټ یې که د ټولو انتخاباتو پر یو ځای کېدو سلاره راغله نو د سرطان په 22مه نیټه به ترسره کیږي. بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د روڼتیا د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او د څلورو واړو انتخاباتو په یو ځای ترسره کېدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
آزادي رادیو لوونه ترو.
ازادي رادیو ته غوښتنه د سولې ولسی حرکت غړي بیرته هلمند ته ځي. د دې حرکت غړي چې څو میاشتې وړاندې کابل او د غزایا بلوڅو پښو تر بل ختللي وو، غواړي بیرته هلمند ته لاړ شي او خلکو ته د خپل لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړي. دوی لپاره بیرته په پخواني ځای خیمې ول شوي او ګڼ شمېر خلک یې لیدو ته راځي. نور حال الیاس دایی راکوي.
یو شمیر ځوانان راټول شوي دي او بیرته پر هغه ځای چې نه میاشتې وړاندې جمع شوي ول خیمه دروي. په هلمند کې د سولې د پیلسي ولسی حرکت غړي غواړي لشکرګاه ته راسي او د یو نوي طرز العمل سره د سولې په اړه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او د تیرو نهو میاشتو کړنو په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کړي.
دغه لرګي دا بغلو ته څه به کوو؟ دا تا چې هغه یو ردی تور پورته کړي چې هغه راښتو څه هغه به یو څنډ بیا خواته کاشي.
په لشکرګاه کې د دې حرکت د غړو او تنظیم کوونکو یو هم فرهاد داوري دی. دا ازادي راډیو ټول راتلونکي پنځشنبه به د سولې د ولسی حرکت د غړو عوام خلکو یو لویه غونډه رابولي او د خپلو کړنو په اړه به ولسته معلومات ورکوي.
اوس موږ امدګینې سو چې د حرکت غړي راځي هلمند ته، بالاخره هلمند خلکو ته دلته گزارش ورکوي او بالاخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کیږي. دلته به موږ د پنځشنبه په ورځ باندې پر یوه بجه یو لویه غونډه جوړه کړو. بالاخره د لویې غونډې کې بیا یو ځل د سولې غږ پورته کړو او بالاخره د هلمند څخه د سولې غږ بیا نوی کړو، ناره پورته کړو تر څو دوهم پړاو را شروع شي او دوهم پړاو بیا زموږ ولایت ولایت ګرځېدل وي او بیا وروسته خپل نور کارونه بیا مخته وړو.
په هلمند کې د پیلسوي ولسی حرکت غړو دروان مریض کال د حمل یوري د میاشتې پر درېمه نیټه د هغه ځانمرګې برید وروسته د طالبانو او حکومت نه د سولې غوښتنه وکړه چې له امله شپاڼس کسان ووژل شول او دو پنځوس نور ټپیان شول. هغه برید د لشکرګاه د دوهمې اوزې مربوط د تور ټانک په سیمه کې د یوه ورزشي لوبغالي تر څنګ په داسې حال کې وسو چې ګڼ شمېر کسان د غېږ نیونې په لوبو بوخت ول. د برید سیمې ته نږدې په هماغه کوڅه کې یو ځل بیا خیمه درول کیږي چې نوم یې له وړاندې سوله ټاکل شوی دی. د لشکرګاه اوسیدونکي هم د سولې د ولسی حرکت د غړو په بیرته راتلو خوشاله دي. دوی وایي غواړي پوسی چې د سولې په نوم د هلمند نه د پیلسي حرکت غړو څه ډول خاطرې خپلې کړې دي.
نوم یې الطاف خپلواک دی او د لشکرګاه شری وطن اوسیدونکی یم. د سولې حرکت چې څو میاشتې مخکې پیل شوی و، دوی به موږ ته خپل راپور یا هغه څه چې کومې لاسته راوړنې لري، هغه کوم مشکلات سره مخ شوله، هغه به دلته موږ ته ووري. دغه هغه به چې نه واورو موږ به دوی ته شرح خلاص وای او هم به په دې پوسو چې په راتلونکي نوي پلانونه څه دي.
زما نوم محمد زاهد دی. زه د ولسي حرکت د دغه غړي چې کوم چې کابل ته تللی دي، د دوی شرح خلاص باندې ډېر خوشحاله یم او هر کله باید چې موږ راسو دوی راسي دلته د دوی لاسته راوړنې وګورو او د دوی چې د کوم مشکلات سره مخامخ دي هغه وګورو. او موږ باید د
د سولې د ولسی حرکت غړو د روان مریض کال د سور په میاشت کې د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه وروسته تر هغه چې طالبانو مساکلاته د ورتګ نه منې کړل کابل ته په پښو حرکت وکړ او تر دوه میاشتې مزل وروسته په کابل کې د یو شمېر مهمو هیوادونو له دې جملې پاکستان سفارت مخې ته خیمه ووهل او د هغوی نه یې په هیواد کې د روانې جګړې د پای غوښتنه وکړه. دوی تر څه ځنډ وروسته په لوڅو پښو د بلخ مرکز مزارې ته هم لاړل. په پیل کې د دې حرکت سره یو شمېر ښځې هم یو ځای سولې چې وروسته د دیني عالمانو په منځګړیتوب او ملاتړ کورونو ته ولېږل شوې. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راديو ته غوښتا ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او 5.5 باندې خبرونه کوي. روس لاغه چې روسي په تور بیره کې د اوکراین سو کېشته لښلو زیاتو مانوګانو سره ونیولې د لویدیځو یوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو د دې پیښې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ راپورته شوی جنجال په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړي. اوکراین په یو شمېر سیمو کې د یوې میاشتې په مخه پوځي حالت اعلان کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري اوروي.
ملګرو ملتونو او د یو شمیر لویدیځو هیوادونو مشرانو په هغو بیانونو کې چې د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې خبره کړي، هغه څه چې دوی د روسیې لخوا د اوکراین پر ملي حاکمیت ښکاره تیری او د بهرونو په اړه له نړیوالو تړونونو د روسیې سرغړونه ګڼلې، غندلې او له مسکو یې غوښتي دي چې سمدستي د اوکراین توقیف شوي ماڼوګان خوشې کړي. د یکشنبې په ورځ د تورې بحیرې د کریمیا په سواحلو کې روسي کښتیو پر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې او وروسته د روسیې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوکراین د بحري ځواکونو شپږ سرتیري ټپیان شول. اوکراین له دغې پیښې وروسته چې هغه د روسیې تیری وباله، په یو شمېر هغو سیمو کې چې روسیې ته نږدې پرتې او د روسیې لخوا د احتمالي تیري په وړاندې زیانمنونکي دي، سر له سبا د دیرشو ورځو په مخه پوځي حالت اعلان کړ. د اوکراین پارلمان پرون دوشنبه دغه قانوني مسوده ته چې د ولسمشر پترو پروشنکو لخوا وړاندې شوی و مثبت رایه ورکړه. د دغه قانون له مخې چې سر له سبا د نومبر له 28مې عملی بڼه خپلوي، د یو شمېر ځواکونو د منسجم کولو او د اوکراین د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتو او ترهګرۍ ضد هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. دغه نظامي قانون د اوکراین له وشتو حوزو څخه په لسو کې عملي کیږي چې د روسیې د احتمالي تیري په وړاندې تر ټولو زیات ځانمنونکي دي. د پارلمان وکیلانو دغه راز ټینګار وکړ چې دغه پوځي حالت له جاري کېدو سره سره باید د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات په خپل ټاکلي وخت د 2019 کال د مارچ په 1 ترسره شي. د کیف او موسکو ترمنځ دغه نوي راپورته شوی کړکېچ په وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څه چې د دې روسیې یرغل بللی وغانده او له موسکو یې وغوښتل چې د اوکراین ضبط شوي کښتۍ او توقیف شوي درویشت ماڼوګان بیرته اوکراین ته وسپاري او د نړیوالو لخوا د اوکراین د پرسمیت پیژندلو سره دونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلی دغه پیښه د اوکراین له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه او هغه له اوکراین سره د روسي د کړکېچ د زیاتوالي بې باکه اقدام وباله. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا مرستیال سفیر جاناتان آلن هم وویل چې روسیه غواړي چې په غیر قانوني توګه پر اشغال شوي کریمیا ولکه نور هم ټینګه کړي. یو شمېر نورو لویدیځو مشرانو هم د کیف او موسکو ترمنځ دغه نوي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د وروستۍ پریکړې په اړه چې په یو شمېر سیمو کې پوځي حالت اعلان کړی اندېښنه ښکاره کړې ده. پوتین ویلي دي دا هیله من دی چې برلین به وکولی شي د اوکراین پر چارواکو له خپل نفوذ څخه په استفادې هغوی دې ته وهڅوي چې د نورو بې باکه اقداماتو څخه ډډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی د اوکراین سمندري ځواکونه تورن کړل چې په پارونکو اقدام سره د دې په وینا هڅه کړې چې په مارچ میاشت کې د اوکراین د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له پروشنکو عامه ملاتړ زیات کړي. هغه د لویدیځ مشران هم له دې کبله چې د ده په وینا د کیف په ګوډاګي رژیم سترګې پټې کړي غندلې دي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر ولادیمیر یلچنکو امنیت شورا ته په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د نړیوال قانون له مخې کریمیا او شاوخوا اوبې چې اوس روسیې اشغال کړي د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. هغه ویلي چېرته چې دغه پیښه شوې هلته د روسیې پولې نشته.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پرګنې مزنې چاپ او فیم سره شرپینځ باندې زموږ خبرونه کیږي. هم درنګ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ چیز موږ ویب سټار د کولای شي زموږ خبرونه په ژوندۍ توګه هم واوري. اوس هم اسمت ساروان دی ویدا سیال وته کیه تیاری په اړه باندې راته خبري کوي چې د پانتون ماسلانو جوړ کړي او په بعد باندې چلیږي.
د امریکا د ماساچوست د ټکنالوژي انستیتوت چې د نړۍ خورا معتبر پوهنتون ګڼل کیږي، چېډونکو داسې الوتکه جوړه کړې چې په باد چلیږي او له همدې کبله ژغ نه لري. دا الوتکه چې په محرکه قوه چلیږي ګلایډر ته ورته ده او وزرې 15 متره اوږدوالی لري. د دې الوتکې په انجن کې هیڅ څرخ، توربین یا کومه متحرکه برخه نشته او پر دې سربیره د الوتکو او موټرو په شان اواز نه لري. باد دې الوتکې ته انرژي برابروي. څېړونکي هیله لري چې په راتلونکو وختونو کې به دا ډول الوتکې ډېرې شي او له کبله به یې له یوې خوا چاپېریال ته تاوان کم شي او له بلې خوا به هوایي ډګرونو ته د نږدې سیمو اوسېدونکي د الوتکو له شور ماشوره بېغمه شي. د دې الوتکې لومړنۍ نمونه چې بې پیلوټه ده وازمویل شوه او 6 متره والوته. په دې الوتکه کې یوه کوچنۍ بیټرۍ ایښودل شوې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 بجې شوې. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. تر هغه وروسته بیا اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. غنی ویل کله چې تاسو د افغانستان کورنی تولیدات اخلي د افغانستان له شوزو سره چې دغه مواد تولیدوي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال وایي چې افغانستان کې خلک له سختو شرایطو سره مخامخ دي خو په دې هیواد کې لا هم د پرمختګ لپاره امکانات لیدل کېږي. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وایي په افغانستان کې ښځې په داسې حساس موقف کې دي چې تر سختو انتقادونو او فشار لاندې کار کوي. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي تر 9 میاشتو هڅو وروسته کور ته روانېږي. د دې حرکت غړي فرهاد داوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د پنجشنبې په ورځ ستره ولسي جلسه راوغواړي او تر هغه وروسته به په افغانستان کې د سولې د دوهم حرکت لپاره لاره جوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سربیا او بوسنیا هرزګوینا د تجارتي مالونو پر وارداتو د کوسوو د تعارفې مخالفت کړی او د کوسوو له جمهور رئیس هاشم تاچی څخه یې غوښتنه کړې چې دا تعارفه لغوه کړي. غربي دولتونو د اوکراین ملاتړ کړی او په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو د روسیې د سمندري قواوو حمله یې غندلې ده. د ملګرو ملتونو په سازمان کې او په جلا جلا بیانیو کې د غربي دولتونو استازو له روسیې غوښتنه کړې ده چې د اوکراین نیولي بیړۍ چلوونکي دي خوشی کړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنی هنداره.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال د غوړلیک سیالۍ د فیروزی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې شپږ میاشتې وړاندې د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي د فیروزی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د نوموړي په وینا د استقلال او اتحاد لوبډلو دوهم او دریم مقامونه خپل کړي. ښاغلی شاداب وایي همداشان حنزله لوبډلې ته دغه سیالیو د ښه اخلاقو مډال ورکړل شو. او د ټي ټیم یا لسعودیزه کرکټ لیګ سیالیو د نن شپې په لوبو کې به راجپوت لوبډل د مراټي او سن لوبډله د نارتن لوبډلې په وړاندې د سیالي ډګر ته وځي. د دغه سیالي د تیر شپې په لوبو کې بیا پنجاب لوبډلې کیرلا کینګ او پښتون لوبډلې بنگال ټایګرز لوبډلې ته په ماته ورکولو سره بریا خپل کړې.